زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې پر وربند ټینګار وکړ. انتونی ګوتیرس پرونو ویل چې ملګرو ملتونو ډېرې هڅې پیل کړې دي چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وربند وشي. د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د طالبانو په یو برید کې درې افغان سرتیري وژل شوي، درې تنه ټپیان دي او یو تن لا درک دی. دوی همداراز وایي دوه وسلوال طالبان هم وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. په فراه کې روغتیایي چارواکي وایي د ترافیکي پیښو د قربانیانو شمیر په وروستیو شپږو میاشتو کې د پخوا په مقایسه په سلو کې پنځوس کم شوی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي داسې کره شواهد یې ترلاسه کړي چې پر دې دلالت کوي چې کرونا وایروس د چین له یو لابراتوار څخه راوتلی. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د اوس لپاره نشي کولی چې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړي، ځکه چې اجازه یې هم نه لري. او نن په یو شمیر هیوادونو کې د کارګرانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په نړۍ کې په میلیونونو کسان هر کال د می په لومړۍ نیټه لاریونونه کوي او د کارګرانو نړیواله ورځ لمانځي، خو سږکال د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي بندیزونو دا هڅې اغېزمنې کړې دي. په نړۍ کې اکثریت خلک له لویو غونډو منع شوي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د بلخ ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د طالبانو حضور او د جګړې دوام د دې باعث شوی چې خلک له مخابراتي خدماتو بې برخې شي. د محل په چاربولک، زارې، چمتال او شولګرې ولسوالیو کې خلک مخابراتي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د بلخ سیمه ییز چارواکي وایي چې د مخابراتي شبکو د بیا فعالولو لپاره یې هڅې ګړندۍ کړې دي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوهان وایي تر څو چې په دې سیمه کې امنیت ټینګ نشي، خلک به ونه شي کړی چې د بیا ځل لپاره د مخابراتي شبکو خدماتو ته لاسرسی ولري. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزای او په دې اړه نور تفصیل.
د بلخ په یو شمیر ولسوالیو کې د مخابراتي خدماتو نشتون د خلکو د نیوکې او غبرګون سبب شوی. د چهاربولک، چمتال، زارې او شولګرې ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د طالبانو د حضور او د نامنۍ د شدت په دلیل د هغوی په سیمو کې د مخابراتي شبکو فعالیت بند دی. په چهاربولک ولسوالۍ کې فضل رحمان سیرت ازادي راډیو ته داسې وویل:
مشتون وجه امده طالبان حاکمیت ده چې طالبان د شاهی هر وخت چې زړه وغواړي بندایي، هر وخت چې زړه وغواړي خلاص. نو خلک موږ په مشکل کې یو، والا مریض را ته پېښېږي او بل مشکل ته پېښېږي، نشي کولی چې اړیکې ونیسي د بل چا سره.
له زارې ولسوالۍ څخه جمشید غفاري له ورته ستونزې غږېږي: د بلخ د مخابراتو ادارې مشر تقی پویا بیا وایي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته هیڅ ډول ګواښ نه دی پیښ او په دې تړاو ورته کوم راپور هم نه دی رسیدلی.
کوشش ما این است که زمانی که ما سیستم های فایبر و زمینه سازی برای آماده سازی و کارکرد کمپانی ها و ولسوالی ها اینا را مساعد بکنیم.
د بلخ د پولیس و چارواکی وایی چه د چهاربولک، چمتال، شولګری او زارې په نام نوسیمو که د طالبانو د ځپلو په مقصد ډیر ژر پوځي عملیات پیلوي. د بلخ د پولیس ویاند عادل شاه عادل ازدی راډیو ته وویل چې تر عملیاتو وروسته د یادو سیمو په امن کېدو سره به خلک په دغه ولسوالیو کې مخابراتي خدماتو ته د بیا ځل لپاره لاسرسی پیدا کړي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوهان وایي چې د عملیاتو ترسره کېدل به د یوې لنډې مودې لپاره د مخابراتي شبکو د بیا فعالېدو په خاطر معاصر تمام شي، خو د اوږدمهال لپاره اثر نه کوي. د امنیتي چارو کارپوه محبوب الله باقیزاده وایي که حکومت له طالبانو څخه په تصرف شویو سیمو کې په دایمي توګه پوستې جوړې کړي، په دې توګه هم د طالبانو د بیا راتګ مخه نیول کېږي او هم مخابراتي خدمات دوامداره کېږي. د حکومت ځواکونه نشي کولای چې په یو ځل عملیاتو ترسره کولو سره د تل لپاره له دغو سیمو طالبان په شا کړي او دوی بېرته خپلو قرارګاهو ته ستانه شي. دوی باید په کومو تصرف شویو سیمو کې چې هلته واکمني کې پوستې جوړ کړي او همدارنګه کولای شي چې د مخابراتي شبکو فعالیت دوامداره کړي. نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، سمنګان، جوزجان او سرپل کې هم د نامنه او د طالبانو د حضور له امله په ګڼ شمېر سیمو کې خلک له مخابراتي خدماتو بې برخې دي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
او اوس هم قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د اونیز بحث اوریدو ته مرابولم چې رحمت الله افغان چمتو کړی او له هغو هڅو باندې خبرې کیږي چې افغان حکومت په نړیوال ډګر کې د کورونا له وبا سره د مبارزې په برخه کې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د همکاریو راجلبول، د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع رامنځته کول او بشر دوستانه اوربند دغه وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت ویند ګران هیواد وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د خپل لومړیتوبونو په اړه په کابل کې میش سفیرانو د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره خبرې کړې دي. د چولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا درې لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات میلمه ده. د لومړۍ پوښتنې په توګه که سادات صاحب درته ووایي چې دغه وزارت ولې دغه درې لومړیتوبونه ځانګړي کړي دي او څومره مهم دي؟
لومړی خدای ده چې په ټوله کې موږ که چېرته د یو بحران د مدیریت خبرې کوو یا د بحران د مهارتن او کنټرولولو په اړه خبرې کوو، ذکر کوم چې اوس به د افغان حکومت دغه سوي اعلامیه خپره کړي ترڅو کولی شي په ټوله معنا باندې دا یو دغه د بحران مدیریت لاره پیدا کاندي. د کرونا وایرس سره مبارزه د بشري ناورین پر وړاندې یو ستر اقدام دی چې باید ترسره شي. په ترنده اوس تاسو ګورئ چې افغانستان د اوسري وضعیت سره په کتو سره ډېر مشکل دی چې وکولی شي د کرونا وایرس سره مجادله وکړي، که څنګه چې نور پرمختللي هیوادونه د طالبانو سره د جګړې شدت ته هم مستقیما اغېز پرې باسي په روانه مبارزه باندې. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اتلس نولس ولایتونو کې جګړه ده. بنا پر دې باندې چې فکر کوم د بحران د مدیریت په نظر کې نیول کړم، تر ټولو اساسي حل لاره همدا چې باید نړیوالو ټولنه خصوصا امریکا او د امریکا غړي هیوادونه ورسره مل دي، د ناټو غړي هیوادونه باید په ټولو موضوعاتو کې د افغانستان د حکومت سره په داسې واسطه سره
مرسته وکړي.
سادات صاحب، له دې نه مخکې د بهرنیو چارو وزارت خپل کاري لومړیتوبونه بیخي نه و اعلان کړي، اوس یې ولې اعلان یې؟ دغه نوی سرپرستی چې رامنځته شوې ده د دغه علت او که حالات او شرایط داسې راغلي چې دوی باید په همدغه برخه کې کار وکړي؟
زه فکر کوم دوه خبرې دي. یو مسله د وخت تقاضا ده، یعنی موږ داسې مخته کې چې اوس دلته باید دغه سې وزارت رامنځته شي او دغه لومړیتوبونه باید په ډاګه شي. ما مخکې اشاره وکړه چې کرونا وایرس سره مجادله د طالبانو سره د جګړې خبره ده، جګړې سره مقابل کې د سولې هڅې روانې دي او د باید خپل مسیر ته جوړې شي، خپل مسیر باید طی کړي. دا هغه مسایل دي چې بل اخر خارجه وزارت وادار شته تر څو خپله ختمه شي لنکې. بل دویمه خبره خپله ده، دا تقریبا دیو شخصي حضور په لیدوري کې ښاغلی اتمر د خارجه وزارت سرپرست ده. مخکې هغه نه د ملي امنیت شورا سره کار و، هغه اولویتونه چې باید خارجه وزارت یې مال کړی و یا اوس یې مال کړی د دې سره شخصا په نظر کې موجود او دا د ملي امنیت شورا سره کار په توګه باندې مالول او اوس چې د خارجه وزیر په توګه باندې راغلی د سرپرست وزیر په توګه باندې، نو زه فکر کوم د خپل شخصي نظر هم دی کولای شي هغه مدیریتي چارې چې د ملي امنیت شورا په وخت کې ترسره کړي اوس ورته متوجه شو. د بل اخر اوس خارجه وزارت یو داسې میکانیزم پر اساس چلته، خارجه وزارت یو مشخص دوری یا مشخص تګلارې په درلودلو سره مختلف شي.
سادات صاحب، له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت څه ډول چې لازم او د خپلو چارو ته رسیدنه نه ده کړې، تل ارګ سره په جنجال کې پاتې شوی وو، اوس د نوي مشرتابه پر اتاک سره دوی څه اړه سول چې دغه لومړیتوبونو ته ګوته ونیسي؟
خاني خارجه وزارت مشرتابه په دې باندې متهم ولیا داسې ګوسندنو ته کېدل چې ګویا حزبي او همدارنګ ګوندي مسلې مخکې پالي. تاسو ولیدل چې هغه د خارجه وزارت سره هم د سیاسي توافقنامې پر اساس او د سیاسي حکم پر اساس باندې یو مخالف جهت ورکول شو چې هغه بل اخر دی اپوزیشن شکل ور کړی یا د ولسمشر سره په انتخاباتو کې یو مقابل جهت خپل کړی. زه فکر کوم چې دا مسلې چې تسلیم پرې واسه دغه خبر دا و چې د تخصصي کډرونو نشته نو لبه د مرغ په تیرو اتلس کالو کې تیرو ولس کالو کې کله چې موږ تاسو خارجه وزارت دغه پښتني سمره وسنی مثلا موږ تاسو وارزو وسنی وجود موږ وارزو تخصصي او کډری چې موږ چاغه وکول شي واخین خارجه وزارت ترسیم خارجه وزارت پر داس پالیسی پرسته تر څو هغه دی ختمه شو سن نه لرو. لبه د مرغ وسم داسې مخته کوم قرار لرو چې په لیکلي ډول د افغانستان د خارجه وزارت یا د افغانستان د خارجه پالیسی هغه چوکول شي د سیمې دیوالونو لپاره د نړۍ دیوالونو لپاره من یو سم نلرو یا کب ساده تو غزوی مچ هغه ختمه شي هغه پالیسی چې باید موږ د پارلمان څخه پات شي د د افغانستان د ولسی جرګې څخه پات شي نه لرو
ولې نه لرو ساده صاحب ولې نه لرو ظرفیت کم ده که څوک نه غواړي جوړی کی
مخکمه ویل چې په تیر اته لس کال کې توجه نه ده شوی یعنی من کډری چې نه دلو د خارجه وزارت د حزبی او د سلیقوي اعمال خرج شوی یا په دې معنی باندې چلتا یو حزب مشخص حزب اشخاص ته ځات وجود درلو او تیر اته لس کال کې دغه د خارجه وزارت خپل یو مشخص کړی ته پلاس باندې ورغلو هم پس د دې چیران تاسو ګوري چې د لیاقت او د شخصګۍ پر اساس نو ټاکل شو په تیر سو یو یو نیمه لسیزه کې همدارنګه زیات توجه ورته نه کېدل او د خارجه وزارت یو سیاسي تعامل خرج شوی دا مسله دا و چې د آسیو تخصصي چې وکول شو روان شي نم دلود مثلا پاکستان تاسو غوړي د خارجه د افغانستان د داخلي موضوعات لپاره د افغانستان د موضوعات لپاره خپل خارجه وزارت د افغانستان سلیپ نه منو کړی لري یا د افغانستان حجره من هم دا رنګ دي چې د آسیو انسټیټیوټ نه لرو چې وکول شو خدي اقل د سیمې په کچه باندې منطقي په کچه باندې د خارجه پالیسی داس ترسیم کیدا چې په هیل کې وکول شو موږ د پاره دیو مطلب نتیجې ترلاسه کړي دا بل اخر په دې پر منطقي چې من تخصصي او قدري اشخاص نه دلودل زه فکر کوم دا هغه لتون چې په تیرو تیر یو نیمه لسیزه کې خارجه وزارت پروان دي تر خندو
او د سیادونه کله سو د کوم مشخص کس یا کوم ګوند لخوا دا کار سوی
په دې خبر د چمنو تاسو ولې دلته په هغه دله چې د طالبان څخه طالبان څخه څنګه کېستل و په خارجه په ملګری ملتونو کې نمائنده درلود د استاد رباني تر د حکومت تر محل نه هغه حکومت دولت درلودله د خپل نمائنده او ملګری ملتونو کې بیا کله چې کابل ته راغل په کابل کې دوی خارجه وزارت هماغه تداوم ورته ورکړ چې موږ سره خارجه وزارت هم موجود درلود او موږ خپل نمائنده لرو خپل خارجه وزیر چې ټاکلی او ډاکټر عبدالله په هغه محل باندې پر ځای باندې کېناسته نو زه فکر کوم چې د جمعیت ګوند سره تر اخره پوري دغه د خارجه وزارت زیاتره سیاسي کډرونه او سیاسي اشخاص به بعد مرلي د خپل حزب د درس نه تاکل
کچیر سادات صاحب دغه د بهرنیو چارو وزارت دغه لمړیتوبونه چې په ګوته کړی دي دغه تر لاسه کې د افغانستان لروانې ستونزې سره څومره مرسته کولای شي هواري سره البته
ولنه مهال کول شي چې د بشري ناورین د مدیریت سره یا د بشري بحران د مدیریت سره مرسته وکړي مثلا مخکې ما ویل تاسو دا اوس د خارجه وزارت هڅه دي چې د چین هیواد کرونا وایرس د مجادله کې خپل مرسته جلب کړي زموږ سفیر ښاغلی لیوال صاحب په تهران مقام سره د شل زر کیچونو د مرسته د هوګو ترلاسه کړم دا رنګ د چین هیواد تاسو وګورئ چې هغوی خپل مرسته وکړي تر څنګه نور خارجي بس فلمنګ راټولې کړې په دې معنی باندې چې د بشري ناورین د مدیریت لپاره پلان محل کې کېدل شي موثر واقع شي اما د وګد محل لپاره فکر کوم چې بیا هم اړتیا د لکې تر څو خارجه وزارت یو اساسي یو کلی او داس طرح باندې کار وکړي چې موږ لپاره خارجه پالیسی تحلیل کې ارزیابي کړی لاند محل کې د بشري ناورین یا بشري ناورین د مدیریت لپاره مرسته کول شي د اوسنی بوران د کنټرول لپاره مرسته کول شي ولی په وګد محل کې زه فکر کوم چې موږ اړتیا لرو تر څو دا چې پالیسی رامنځته کړي د خارجه پالیسی یا د خارجه پالیسی د خطوط او دا ستر هغه د پارلمان څخه پات شي د ملي شورا څخه پات شي زه فکر کوم د وګړو محل لپاره موږ ډیرو هڅو ته اړتیا لرو تر څو کول شو سره د شی او تر هغه ولرو سره د شی او اولویتونه ولرو یا اولویت بندي وکړو تر څنګه د سفارتونو د افغانستان سیاسي نمائندګۍ چې بیرون تلري خپل د خارجه وزارت داخلي سټراکچر یو پراخ اصلاحي طرح ته اړتیا لري تر څو د استحات رامنځته نشي زه فکر کوم چې واز تر هغه یواز دغه او یو څه نشو کولای چې موږ د خارجه وزارت پالیسی په بشپړ توګه منتبه یو سم
دا تر هغه باید بهرنی چارو وزارت جوړ کړي چې حکومت دا به ترسیم کړي
عموما تر هغه د خارجه په نړیوال اړیکو کې د نړیوال سیاست لپاره موږ د لوبغاړو په کټګوري کې خارجه وزارت د خپل خارجه پالیسی لپاره یا هغه پالیسی چې موږ وکولای شو په سیمه کې ترسیم کړو په نړۍ کې ترسیم کړو خارجه وزارت مسؤلیت لري اما تر څنګه چې د اپروپل باید او تصدیق باید ملي شورا ور
ان تیر کال د سوسنو
اتروسه په لبا د مرګ باندې نه لوم
د نړیوال د مرستو راجلبولو په اړه باندې هم بهرنی چارو وزارت لومړی توب یاد کړی وو چې ډول د مرستو راجلبول سي تر څو پورې له کورونا وایروس سره موږ جدي او ماسره مبارزه وکړو کوم لارو
موږ باید لمړی د لوبي ډیپلوماسي په هغه ډیپلوماسي چې هغه په لوري غریب باندې ولاړې بعد په دې باندې مخکلا شو مثلا تاسو ګورئ چې د کورونا د وایروس نه په استفادې سره ایران او پاکستان وکول شل هدا خپل دایمي څخ مرستو والیا ایران پرلواله کچو کول شل شهر 15 میلیارډ ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق ایران ته ورکول او امریکا وران مخالفت کوي ایران هدا خپل وکول شل چې د امریکا پرونه باندې بعضی هودن راو دروي او یو سره یو حتی لا چې وکول شي خپل مرسته بلاخره ترلاسه کاندي. زه فکر کوم چې موږ د لابیګری سیاست لپاره اړتیا لرو. دغه لابیګری سیاست کول شي چې افغانستان د یو مظلوم هیواد په توګه باندې دی او داسې یو محتاج هیواد په توګه باندې وکول شي. دا اقل د کورونا وایرس یا د کورونا سره د مبارزې مجادله مسله په دې کې چې مطرح کو چې ته احیانا نړیواله توجه د افغانستان څخه وړي یا په اوسنۍ موضوع کې د افغانستان سره مرسته ونشي، دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بلاخره بیا سرات کول شي. دغه طرح کول شي یعنی موږ لپاره تر ټولو اساسي مسله د لابیګری مسله ده او دغه لابیګری په مسبت فعال شي.
تیتو پرک مرسته سبې نړیوال بانک هم کړي دي، همدارنګه اروپایي ټولنې هم کړي. دا د بهرنیو چارو وزارت هلې ځلې وي که د دوی غوښتنې خپل د مرستندوی ادارو
یو هغه چې منګه په نړیواله اوبا کې خېلی او دغه اوبا په دې معنی باندې چې او دا مسله په دې معنی باندې چې د کورونا وایرس چې نړیوال بل اخر د خپل طبي نشر په اساس باندې کول شي مرسته وکړي، اما په واخره کې موږ مخکې اشاره وکړه چې تاسو ولیدل چې بعضي هیوادونه مرسته اعلان کړي او دغه مرسته د افغانستان خارجه وزارت ممکن د فعالیت کې وسیږي او دغه فعالیتونه باید موږ ورته متوجه وسو چې په دې باره کې مثلا د ایران مسله جلب شي، د ترکیې څخه موږ د مرسته جربولو، د چین څخه د مرسته جربولو، د هندستان څخه د مرسته جربولو، هم دا اوس د خوراکي توکو د کمستر موږ مخې او بل اخر په دې کې موږ اړتیا لرو. نو زه فکر کوم چې لومړی هغه طبي اړخ ناورین دی چې په دې کې د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د بشر دوستانه مرستو مسله ده چې هیوادونه کې تر څنګ خارجه وزارت هغه څه دي چې دوی په سیمه کې د خپلې لابیګری پر اساس یا د افغانستان د اوسني شکل او د افغانستان د اوسني جوړښت تمثیلي پر اساس مرستې کولی شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان اوس ځینې هیوادونو سره ترانزیت لاره قطع کړي دي، بند دي، د بهرنیو چارو وزارت ته څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ترانزیت لارې خلاصې شي په افغانستان یا په سیمه کې چې هغه نرخونه لوړ شوي دي، په هغه باندې تاثیر واچي، هغه تر کنټرول لاندې راوړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دلته څومره ګټور تمامېدای شي او کومه ډیپلوماسي باید په مخ کې ووځي؟
زه فکر کوم چې موږ په ټوله کې د یو مسلکي تخصصي اقتصادي فورم نه باید خبرې وکړو. دا په دې معنی چې خپله د خارجه وزارت خپله د اقتصادي چارو ډیسک یا د اقتصادي چارو ریاست چې ده، هغه باید هغه مسلې په نظر کې ونیسي چې وکولی شي موږ بدیل لارې پیدا کړو. که موږ د پاکستان سره د ترانزیت مسلې بندېدو خبره کوو، بدیل څه شی ده؟ حداقل له نیکه مرغه زه وایم چې تېرو 5 کالو کې ولسمشر غني، اگر چې دا د ولسمشر غني د حکومت یو هڅه وه چې وکولی شي موږ بعضې د افغانستان هغه لارې چې هغه بندې وي بل اخره خلاص شوي او د افغانستان زیاتره احتیاجات رفع کړي. دا اوس د مرکزی اسیا لارې افغانستان ته خلاص دي، چابهار بندر د همدارنګ د ایران سره مسله ده او نور هغه لارې چې موږ د اروپا سره وسول شي. اما خارجه وزارت کولی شي په فعال ډیپلوماسي باندې د هیوادونو د جلب لپاره داسې یو طرحه وړاندې کړي تر څو کولی شي موږ د لارو د بندېدو لپاره اول باید دغه مرستې دغه لارې بندې نه شي. که احیانا موږ د پاکستان سره مخ وړاندې ځو، حداقل ترانزیت باید بند نه شي. دا د خارجه وزارت یو مسؤلیت دی او خارجه وزارت ډیپلوماسي ده. ایران سره موږ د کورونا ضد مجادله کې او د کورونا سره پر وړاندې مجادله کې د اشخاصو د ورود او د داخلېدو بحث مطرح کوو، اما ترانزیت او تجارتي اړیکې باید خطر نه شي. همدارنګه مرکزي اسیا هیوادونو سره دا هغه څه دي چې موږ د خارجه وزارت مسؤلیت دی. یعنی په ټوله کې اول دا ده چې موږ د بشري ناورین د مجرم لپاره نړیوال ټولنې سره همدارنګه د سیمې هیوادونو سره باید یو فعال ډیپلوماسي داسې پر مخ باندې وسو چې دغه مرض، دغه تکلیف او دغه ټول دنیا او سیمې ته متوجه وبا باید مشترکه توګه تعریف شي زموږ ډیپلوماسي کې. دویم قدم کې هغه مرستې او هغه ترانزیت لري، هغه تجارتي مرستې چې افغانستان سره کېږي، د افغانستان کوم تجارتي مسلې هغه باید قطع نشي. دا د افغانستان د خارجه وزارت د ډیپلوماسي چې کول شي د هیوادونو سره د مستقیمو مذاکراتو پر اساس باید مخکړه شي.
یو بل مسله سادات سه محترم، د دې سیمیز همکاري په اړه باندې د څو کال کېږي خبرې کېږي سیمیز همکاري باید رامنځته شي، تر اوسه پورې رامنځته شوی نه ده. دغه د ستونزې چیرته ده؟ د بهرنیو چارو وزارت فعالیتونه کم وو یا که داسې په سیمه کې ځینې ستونزې وي چې د پرې نه ښودل چې د افغانستان د سولې لپاره سیمیز همکاري رامنځته شي؟
هغه څه چې ما د خارجه سیاست یا د نړیوالو اړیکو د یو محصل په توګه د یو لارې په توګه باندې ما کتلي په تېرو 5 کالو کې درې عمده ستونزې موږ لرو. یو دا ده چې په لومړي قدم کې موږ وکولی شو په بعضې سیمه ییزو همکاریو فورمونو کې ځای پیدا کړو. مثلا دلته په سیمه کې داسې یو دغه اقتصادي دریزونه یا همدارنګه په سیاسي مسله کې موږ وګورو دغه سازمانونه کې زموږ وجودیت او زموږ وجود دا که فعاله شو ولې موږ له بده مرغه چې پریښودو، یعنی شاته لرو. مثلا د افغانستان، پاکستان او د ترکیې ترمنځ هغه ګډ مشترک ناست سره کېدل موږ څه ترلاسه کړل، یا د افغانستان، انګلستان او پاکستان ترمنځ دغه ناس تر تر کېدل دغه فورم رامنځ شو دغه سخته رامنځ شو ولی د تعقیب لپاره هڅه ونه شو لبا د مرغ دا یو ناکامي هڅه وې دا د پوری اړلري چې منګا یا په داخل کې یو خطر هنه درودله یا په داخل کې دا و چې منګا دې ته کوم توجه کول تر څو کول شو منګا د اورګنایزیشن ډیپلوماسي او هغه ډیپلوماسي چې هغه منګا لپاره سازمانه ډیپلوماسي ده یا د سازمانونو په منځ کې منګا لرو هغه ول ناکامي دا 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 یو الاتو د مې له دا چې بعضي سازمانونو کې یا بعضي سمیزو همکاري سازمانونو کې منګا پاتې شو منګا د خپل رول د منفعل رول نه فعال رول ته ادا نه کړ مثلا په عموم په د نړیوالو هیوادونو د نړیوالو اړیکو او په نړیواله ډیپلوماسي کې دوا لوبغاړي مطرح کیږي یو منفعل لوبغاړي چې پاره باندې لوب کوي کی بل فعال لوبغاړي چې هغه خپل لوب کوي او خپل د لوب پر اساس مستوي په دې تر هغه سازمانونو کې او خصوصا د سیمېجو همکاري او په سازمانونو کې منګه ښکېلی یو من منفعل پاتې شو تصمیم په منګه ونیول شو ولی من هغې خپل ونه شو کولای چې هغه د فعال رول تر سره کړو او د فعال یو فعال لوبغاړي پاتې شو دا هغه څنګه چې منګه په تیر 15 کال کې بعد مرغه فریز کې درلودله تر څو چې منګه داخلي ظرفیت قوي نکو تر څو چې منګه دیو فعال ډیپلوماسي او داسې اکټیو سټیټ په توګه باندې پلیز وکړه ظاهر نشو زما باور دا ده چې د خارجه وزارت پالیسي همدارنګه زموږ خارجي سیاست لاندې ناکامه سره مخامخ دي زه ملت زه فکر کوم چې موږ لرو دا سمېجو همکارۍ د منځ رامنځته کېدو لپاره موږ په سیمه کې بعضي بلاکونه باید تشکیل کړو چې هغه خپل داخلي ستونزې یا هدي خپل خپل هغه ستونزې چې موږ لپاره دي بیرونه متوجه دي هغه باید موږ د فکر وي مثلا پاکستان مقابل کې موږ ولي پاتره غوړو یا موږ د بعضي بلانس ونسو ساتل چې موږ د سمېجو همکارۍ واغ جلب رامنځته کو د پاکستان او د ایران ترمنځ همدارنګه د چین او د امریکا ترمنځ په سیمه کې چې د عربستان او د ایران ترمنځ دا هغه څه دي چې موږ له بده مرغه ونه شو کولای چې د بیلانسونو په داس شکل باندې وساتو یا د توازن د هیوادونو ترمنځ په دې شکل وساتل شي چې په دې کې د سیمه کې همکاري بحث رامنځته کو په زیاتره موارد کې موږ د هیواد تر نږدې شي وسو بل هیواد چې هغه مقابل هیواد ته موږ دراسه وکړی اسو داغه داغه سیمه دي همکاري د نرم مسکلو اساسي لټونه
یعنی بدا موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ټولو کې د افغانستان حکومت چې درې اړخیز څلور اړخیز ناس تي غونډه درلودلې په کې نه داسې ستر لاس کړ بلکې ډیر زیات سیل لاس وره هم کړل لکه مخکې چې ته دا ونه وکړه
په ټولو کې موږ لومړی قدم کې خو فعالیتونه وکړل چې بعضو جوړښتونو رامنځکل ولی تعقیب لپاره له بده مرغه چې موږ ونه شو کولای مطلوبه نتیجه ورسره ترلاسه کړو ولسمشر کرزی د حکومت پر مهال هم دا مسله وه ولسمشر غنی اگر چې دې مسلې ته توجه وکړه بعضی شوی نه لغوه کړه ځکه چې موږ لپاره ګټه نه وه دا مسله باید هم په نظر کې ونیسو مثبت هم لري منفي هم لري دویمه خبره دا وه چې د لاس مصور کړه زمونږ د افغانستان عموما دغه تعاملات چې دي لوی هیوادونه حتی وړې هیوادونه یا منځني هیوادونه په ټولو کټګوري کې موږ وارزو دا موږ یو فرمول لرو په نړیوالو اړیکو کې ګیو اینډ ټیک په معنی یا به څه وکړي یا به څه اخلي ټول هیوادونه یو څه ورکي یو څه اخلي اما دا په دې پورې اړه لري چې موږ څومره باید څه واخلو څه باید څه ورکو تاسو وګورئ چې هیوادونه عموما لوی هیوادونه هغه یو څه لاس ورکي ولا څه اخلي بیا موږ دې پورې اړه لري چې موږ لپاره هغه قطعیت دی موضوع مهم دی چې ورسېږو کنه موږ لپاره ګټه مهمه ده دا مسلکي بحث د خارجه وزارت د خارجه پالیسي او د خارجه سیاست یو مسلکي بحث دی به موږ چې موږ دغه موضوعات کې د مسلکی کډرونو د نشټن همدارنګه د فعالې دیپلوماسي د دزګر د نشټن پر اساس باندې موږ په سیاسي تعاملات کې خصوصا په سیمه کې چې باندې موږ بیا څه دراس ورکړی دي دا بحث د پوری اړل لري چې مخکې ما اشاره وکړه چې موږ منفعل پاتې شو کله چې په نړیوال سیاست کې منفعل پاتې کېږي تارول منفعل پاتې کېږي تابن تصمیم کېږي په دې خبره چې تبات نشه ترلاسه کوله او سبا د لاس ورکړي
یعنی دغه چې موږ د لاس ورکړي یا چې موږ باید چې وخت ترلاسه کو ترلاسه نه شوکلای دا کوم بهرنیان چې په افغانستان کې د ځینې هیوادونو سفیران دي دلته ځینې هیوادونو دخیل دي د دغه تاثیرات ترلودل
عموما د هیوادونو د بهرنیو هیوادونو شته په افغانستان کې هم نظامی اړخ هم سیاسي اړخ دا د هغه د ګټ پورې منحصره مسله ده زما باور دی چې موږ په اصلي اول لدیف کې زمنګ حکومتونو یا زمنګ نظام په عین زمان کې زمنګ خارجه وزارت سفیر کې دا په دې ونه باندې چې دا بسنه رامنځته کړي ګټه بسنه رامنځته کړي مثلا دې خبر سره موږ پر مخ وړل د کابل پروسه پر اساس د کابل پروسه ډېر خبر سره ولې دا تنترول یا سوم دور د دایریګ په افغانستان کې د کابل پروسه هغه مسمه نتیجه سوله کې موږ ونه شو رسیدل فقط ترې مطرح کیږي او بل اخر هغه چې موږ ته کورنۍ وظیفه سپارل کیږي زمنګ خارجه وزارت هغه مخ کې نه دي د دې پوری اړه چې موږ د اخري د شت کمزورو زه په دې باور نه یم چې موږ لپاره بیرونی هیوادونه دي ها بعض موضوعات کې خن پاتې شوی دي مثلا کوو او نو غړو خارجي هیوادونه په سیمه کې په افغانستان کې په هر یو کې چې د خپل ګټه غوړي لپاره مطرح دي دا باید ومنو. اما په دې کې چې نو چې موږ ټول ملامت په بیرونی هوځو چې په افغانستان کې خپل پاره ونیو راشو
ډېر زتمن سادات صاحب دغه بل لومړیتوب ترازو د اوربند مسله ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوربند ورته لومړیتوب لري. په داسې حال کې چې موږ د سولې عالي شورا لرو، د سولې په چارو کې د دولت وزارت لرو، نور اړوند ادارې لرو، دغه د بهرنیو چارو وزارت سره اړوند مسله ده که دوی غواړي دغه ټول څه ترلاسه کړي.
د اوربند مسله طالبانو سره د خارجه وزارت د ډیپلوماسۍ پر اساس باندې خارجه وزارت دنده نشي کېدلی، ځکه موږ طالبانو سره په جګړه کې ښکېل یو. طالبان د داخلي جګړې عنصر دی، په عین زمان کې د سولې بحث هم دی. اوس که چېرته موږ د سولې او د جګړې بحثونه را واخلو، د خارجه وزارت د فیوال یا د خارجه وزارت د وظیفو څخه اوړي، دا بل اخره مختص کېږي زموږ د ټوله کې زموږ هغه خارجي پالیسي چې هغه د افغانستان هیواد جوړي. لومړی لوبغاړی ولسمشر د ولسمشر دفتر دی. د دې موضوع په نظر کې نور سره خارجه وزارت دغه مسولیتونه بل اخر هغه نه بروز کې هغه نه خطا وړي او د ولسمشر تر دفتر پر منحصر کیږي. من پټوله کې دغه د سولې مسله کوار زه فکر کوم چې اورمن مسله موږ لپاره داخلي تر ډیره پورې داخلي موضوع ده چې باید موږ ورمن کار وکړو. درسته خبره چې بیرونی هیوادونه موږ سره په دې کې باید ملتیا وي کې امریکا دا هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې اغیز راولل شي یا به طرف هیوادونه په دې کې سره لوبول شي. مرکزی سي هیوادونه دي یو تعداد دا د دې پورې اړه چې موږ د ولسمشر دفتر یا خارجه وزارت یا خارجه پالیسي هغه لمړی لوبغاړی چې د ولسمشر دفتر دی څنګه کولی شي بل اخر موږ د هیوادونو سره خپل تعامل جوړ کړو. زما باور دی چې د اوربند مسله موږ د هغې سیاست پورې اړه لري، زموږ د سولې سیاست چې موږ یو کولی شو څنګه پریزي کې پلی کو یا پریزي کې ولوبو. زما زه فکر کوم چې ډېره موضوع ته د دې پورې اړه لري چې موږ د سولې لپاره داسې پالیسي جوړ کړو چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول شي. طالبانو سره موږ د اوربند مسله څنګه مخ وړو یا هدي اقل که موږ طالبانو سره په یو بنبست کې واخیستي ګو موږ پر بدیل څه شده همدا اوس د سولې مسله مخ ته ځي. دا د بندیانو خوشي کول د افغانستان د حکومت صلاحیت دی. ولسمشر غنی فرمانونه ورکوي او د هر فرمان پر اساس بندیان خوشي کوي. په مقابل کې باید اوربند په کوم قسم تلاشي. زه فکر کوم چې په ټوله کې د ولسمشر د دفتر پورې او د ولسمشر صلاحیتونو پورې دا خبره منحصره ده.
په داس حال کې چې دا اوسنۍ کوم سرپرستی رامنځته شوی د ښاغلي حنیف اتمر چې سرپرست وزیر ده، د افغانستان په ادارو کې په بیلابیلو تصدیو کې کار کړی تر یو حده پورې بریالی هم و. اوس د بهرنیو چارو وزارت راغلی ده، دای څومره بریالی بولی ته
که داسې خوشبینانه بحث وکړم او ډېر زیات بعض موضوعات باندې تحقیق نشم. لومړی دا ده چې خپله اتمر صاحب یو ورزیده قدر ده، د هیواد یو سیاسي قدر ده او په ډېرو مهمو پوستونو پاتې شوی دی. د لپاره فکر کوم چې د خارجه وزارت او وزارت مخکې وړل ډېر اسانه او نسبت نور وزیرانو ته چې هغوی نه وي راځي، ځکه دا د افغانستان په داخل کې پاتې شوی او تیرو 5 کلونو کې دغه د ملي امنیت د شورا پوست تقریبا دا که موږ د سیاست په کانټکس کې بحث کوو خارجه وزارت سره یو موازي حرکت د کوو او بل اخره د لپاره هڅه روښانه دي. په دې معنی باندې چې ولسمشر او خپل اتمر صاحب کولای شي چې خپل هغه څه چې د موازي ترلاسه کړي دي او هغه تجربه چې لري په ډېر اسانۍ سره یعنې موږ خوشبینه ته وسو نسبت نورو وزیرانو ته. نورو وزیران که راغلي دي نسبت د سره که موږ تناسب ورکو له بده مرغه چې کمزوري وو او داسې یو څوک نه و. دغه خبره ده چې د لپاره زمينه مساعده شوې ده. ولسمشر غني شپږ میاشتې مخکې یو میاشتې مخکې کله چې دلته د سلاودین رباني خارجه وزارت سرپرست بیا غي صفه ورکړه د بیا ورپسې ده د دې زمان چې کار سرپرست شو د هغه مهال نه دی خاطر اته مې شو کې یا و مې شو کې منګه د خارجه وزارت د ستاتر حللو او دغه د ستاتر اگر چې د ډاکټر عبد الله د خان سو وزل چیلنج شو سو زل ور باندې مخکلاره چې باید دلته د استعادو ته د خارجه وزارت سیاسي فوق د ډاکټر عبد الله په نفر رسیدل دی یا دغه په ګټه رسیدل دی نه بنا پر دې باندې احتیاط شي. ولی ولسمشر غنیو کول شو چې اوس وکی مثلا په خارجه وزارت کې استعادو لري هغه سفارتونه چې هغه موږ لپاره بیګټ یو یا هغه سفارتونه هغه کارمندان چې هغه هغه شتونه ته بیګټ یو دا کم کړو د خپل یو استاتر هدا په زمان کې د کانکور مسله په خارجه وزارت کې سیاسي کډون له استخدام مسله چې موږ لپاره دغه یعنی په ټوله کې د خارجه وزارت لپاره اوس زمينه مسله ده شوې د تر څو د مسایل مخ خلاف شي او دغه ساعت مسله مخ خلاف شي. زه فکر کوم دا تر سره په دغه چانس چې وکول شي د ساعت لري په کول سره خارجه وزارت یو فعال یو دی یوی کامیابی دزګه په
توګه باندې تعریفان. ډیر زیات مننه د نړیوالو چارو کارپو خالد سادات لرتن. ډیر زیات مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تربیه خي چاره
سلام علیکم. بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.